السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلا ستویم نن چهارشنبه ده د لیندې 12مه د دسمبر 2مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوره چې د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ له طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه دی په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي د اروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي ښاغلی ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرنس ته وکړه
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووځو کفات شو دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي دا پریکړه به د ناتو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي پر روانه فبروري میاشت کې به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي د اروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي د والی ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالۍ کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام داشان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالۍ کې
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورت د بیزې شویو لپاره هم لیوي مشتي همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې په وسلوالن خطه کې 2 وسلوال وژل شول او 8 نور ټپیان شول د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نخته نږدې 30 ساعت روانه وه
دو تن از تروریستای طالب کشته شدن 8 نفر
پدی نخته که 2 تروریست طالبان وژل شوی 8 تن نوری ټپیان شوی دی د دوی وسله او مهمات له منځه وړل شوی او 2 موټرسایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوی دی
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې ښاغلی رضایی په دې نښته کې افغان امنیتي ښاغلی رضایی وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزامبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي رسنۍ وایي ولسمشر ترامپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترامپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې دغه پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي، خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لس ورځنی ملي فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول و. دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
منګه په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لار واښوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات کې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات لورې د ارزونې ورسته هغه ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 1500 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شي چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو، هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه دوه، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو، او جلال آباد کې به هم اسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
We call on Taliban to reduce violence.
مغله طالبان غواړي چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشتې نه نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډي میاشت وخو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زینو لاستراړونو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي سوي دي. مقناطیسي ماينونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. تر تصویب وروسته د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
ما ډول چانه او سندرغاړي سي اول ذاتن تر نوازي کم یا هوټل کې یا پکور کې وادي اول نه د ډول چانه سندرغاړي وای سمون سر گزاره کوم غتا ته ډول نسو غوې ته تکړای وای دز ډایری کته وای.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته: د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناتو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلولې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یوه آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یوه برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشتی سولهییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند دی باید یوه برخه وي.
وسله ولو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غشتنی په اړه څنی دی ویلی، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشي وشوده چې په تیرو څه کم دوو لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیم مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه، خو دای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلۍ د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع ترڅنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
NATO supports the Afghan peace process and as part of
NATO د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپل پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ ځواکونو نمایش شمیر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادی میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړې میاشت و. یوازې په کابل پانتون په برید او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولی دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډېره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د پخواني چلوونکي یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسي ماین په چاودنه کې د نوموړي په ګډون 3 کسان ووژل شول. دا تر نورو ډېرې رسنیزې شوې پیښې دي، خو په تیره یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړل شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاءالدین پارک سره یوه چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د شپږنیمو بجو په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې چې د ده په خبره که یې غوښتنې ونه منل شي نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د شپږنیمو بجو د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د نهو پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د شپږنیمو بجو د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوی یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. دغه راز په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیري لري
د یادونې ده چې طالبانو د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی و.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوری اورو.
له بونتر دوهې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونې تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کیښودل شوه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کیږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خپاره شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر شاید مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړي ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کیښود، د جرمني د بون ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کیښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوې 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوځ ډېر پام د عراق جګړې ته واړاو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړي، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کیدای شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هیواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هیواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هیواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یوه وخت کې چې د طالبانو او د نورو سختدریزو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته په سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډیره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستان په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبې بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمي خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو لنسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکي اصیل وایي درملتونونه باید لنسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږه چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شي چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بې نسخې درملو د پلورلو په برخه کې اړوند څارونکو ادارې هم په ناغېړۍ تورنوي. په دې وروستیو کې د کابل امنیه قوماندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخې څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به سره وشي.
لدې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وای هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وای
افغانستان کې د شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساتامه یا حکومت د شي ته توجه نه کوي. دویم خبره دا ده چې دواخانه د مسلکي خلکو په واسطه نه چلی. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه جوړه کړې ده، یو څوک د فارماسیست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بلخصوص انټي بیوټیکونو په برخه کې چې دا یو چیلنج جوړ شوی دی. بې ځایه استفاده د انټي بیوټیکونو سبب د دې کیږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انټي بیوټیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رای ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیم غنی کولو چارې نورې هم چټکې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلري پرون سیشنبه دغه تازه لایحې ته رای ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیره جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رای تر ورکولو وروسته وویل
تر حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې
پایان پیدا کرده
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداري ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسی بدل نه کړي هغه دا پالیسی د ملي امنیت عالی شورا امتیاز وباله د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی وو وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولې دي په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړي دي خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا فرانسه جرمني چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هم دي ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي
اوس هم څو لنډ خبرونه د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستان د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراودلو سوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي